آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویلې دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویلې دي چې د مهالې په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولی دا پیغامونه به درته خپاره شي د کابل پوهنتون له وی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناست ده وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېرې ناهیلۍ ګالي د خبرونې په پای کې د ورکو شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې
سلام علیکم د چی سبا موږ خواران وچړو خو ګرد به اسمان ته پور شوی د ګردو شانو ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواده یم په خط نه پوهېږم ډېر خلک بې سواده دي په خط نه پوهېږي نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه موږ ته خپروي او دا مې اصل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ درته پرېږدم
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هواده بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر پنځه سوه څلوېښت میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ په رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان ته د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان وي په لارې پنډه بندېږي ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي خپلې نفع پکې وي که چېرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي کله چې زموږ تازه میوې تازه سبزیجات وخت را ورسېږي دی په موږ باندې لار وتري زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړې روغ کنټینر راوړې ورسره وې لګوي په سپین بولډک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي وسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډېر زیات جوړ کړي دي هر کال نه هیلي کېږي هر کال نه هیلي کېږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزۍ نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیله لاره ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري هڅه پسین لاهو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور مرداهیل ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتیا او په رسول الله په سوشل دی نو واقعا چې ګران دي دغه په حساب ګران دي یو خلاجم سره باندې دی پر سختي دي سره مختار یو چیرې غوړې سره پیغام تر
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلامونه کوم درې چې خوښ شوه کړو غوړ بس سر بکر سره نسبلا چې ځل کابه ځخه په افغانستان کې مډرې میو میو چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مډرې چې میو مثلا مخ لوړې دوه روان دي یو خل خو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوه وکړي خپل میوه بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخم دروازه باندې سپین بولدک دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده خو ته خارجي لاړ په بنه وای د هلیز نه لري هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بولسی وي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وي وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی ته وای دا مخکې من په سل افغاني وسه یې من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانا در کیاس چندوانا مسیر مخدرم پسل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 2500 افغانی دمن دغه رقم دی امرت کیاس دغه رقم مثلا چکوجه دا کم نور میواده دغه شان ګران سوی د خل وس نه پرسیر انګوري ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نسل لاس ور کړی دی تر کریم دغه رقم بل یو خو خارین سره خو کار روزګار نشته د بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دی هله دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چاپلک ولسوالی الی زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دای چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لار بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لار پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ د وختنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځل نه د دوانه د درې نه د پسلحا وره موږ سره دا کارونه کړی دي. یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دای د حل لار ده، نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ اتکاوي موږ به دغه شی تباه برباد او د تاوانونو سره مخامخ وو او هیڅکله به بازګران زمونږ خپل په اقتصاد باندې و نه درېږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یار ما د سروبي ولسوالۍ په الحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي، نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان را پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، دازه جره جو کار کوم خبرې دین د سلامونه ونی کی دیو وای څنګه پکې سره ستونزې ډېرې دي. خاري نسته خاري ټپ ولاړ دي، تبه ورک داس خاري ولاړ دي، شوشه ولاړ دي، مسلمان خو ځان پرې لري اند.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پټکا ولاړ دي ګومل ولسوالۍ ته بد ستخلو دي کلی څخه پیغام در کوم. سره د مخ فاته سخت ورشتنه سوي د تروسه پوري زمکه او مالی او ځانی توانونه رسیدلې د تروسه پوري ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده کلمت ولا پوري چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغې برته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه. په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي. دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې دپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه ونی کی خدای پاک ته کیس جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوز سوالی یو بغل تل لري سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کنه ولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارات مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. چې کله زما یې سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دا غم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت خول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس ماتېدن، ستا وروره کشو ګیر څه، دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبر در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مساکلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانان وس نه پرسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دغه غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو دغه رئیس د ترانسپورټ شعار یو راواستی دا موټروانان ګوره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 سټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه 1.5 افغانۍ کرایه ده، 1.5 افغانۍ کرایه ده. د یوه ځای سره بل ځای پورې وروره ده. موږ ټوله کښې جوړېږي دغه زموږ شیغام طالبانو لوړ پوړ چارواکو
دا اوساس پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې وو، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړي سره زما همکارې حسی احمدزی ملکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخ دا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هېڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله هم یاده کړله. د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړخه میرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خا خدي په شوال خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د وړ ډېر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعت چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم یې کړی، هغه په کور نو دا وقن ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغسې زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغسې ټولې افغان نجونې په شوال خفګان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، د غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکي، ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو. صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی دی، تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو. نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کېږي. نو مونږ له طالبانو څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغه شوې مریم شیرزاد بچی له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقل معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 85 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولولم چې کومې خوا ته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ، که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو زخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر یک واسلې به. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا هلک د کوره څخه درکه سوی، یعنې داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او د پلار ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپل زما غږ اوري یا د ده ملګري زما یو غږ اوري، وا دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي.
موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 5 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن میلمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په محل د رادیو د ازادۍ ژوند کیسه راوړي. زموږ
مننه کورم ودان. سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلی میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لاړ شو. ټول کاله پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 15-15.5 کاله پکتیا کې و. نو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغه شویم. پکتیا له مخزن عالی لیسې نه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغه شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، هلته مو څه وویل، په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مصري دورې په پای کې، نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو ورو
وردو کې ز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د شاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولی چې خپل وظیفه په وردګو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت یې ورده غاړې و چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کړم او بالاخره سرحد ژوند او زندگی جرمني ته ورسېد. نو اوس مهال جرمني کې هم له خپل کورنۍ سره.
استاد په ژوند کې به شاید دا ډېره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان ورده کې څنګه مو وغوښتل چې داسې وې دندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شهر او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید شارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوې. نو دا ماته اولو کې ډېر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندرۍ زما په مقابل کې ډېرېدې او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنټا ده د مسلمانانه ده د په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډېر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګیټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ویل چې نه میاشتې ستاسې کار وځنډېدو، چا وځنډاو؟ او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نه شم او یا هم زه کار پیل نه شم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه یا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې و زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې، شاروالي کې ودرې د دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بېرته والي صاحب ما ته بېرته زنګ ووهلو. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بېرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وې چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته هم هدایت ورک. بیا مغه چې بل ورځ په مغه ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونیو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وی چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکئ. یعنی حتی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم په یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول لیکن کم واوریدلی دی چې حملې د پیښې بیوي. تاسو ویل چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو. شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایلی درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي. بالخصوص هغه لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت د امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه و. بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 18 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول او دا 18 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړې او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغو ادرسونو نو یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو. زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه لم دغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیلز هغه سره نه ځم. زه وسوځېدم، ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان. نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغه نه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د هماغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، هماغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یوه ډله نارینهو سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد، او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړول وې چې شبخانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه هم دغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا وې چې زه شاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې درباندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه هم دغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، لاړې جرمني ته، مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وځم. اول زه ما هېڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او کس هغه دخیل خلکو لخوا، چې که زه په لست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هماغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسېږم کورنۍ سره مې، او لمړنی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، په ترکیه کې هم هېڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي، ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوس هولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین او روسیه ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځینې کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه و لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تما ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم، او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان هوایي نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان هوایي نه، هلته ما ته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا 2-2.5 ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانا، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلاجان تاسو شهید کړ راته، او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي، یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډېر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډېر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه، لویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دای هم راته وویل چې ظریفه غفاري سرخون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پورې، یعنی 2 کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېر خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
Just a touch.